د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې هر لاسو خزو کې نه هغه لک تر لګه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انټونیو ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د خزو د ملاتړ تیمونه په افغانستان کې دي او هغه میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنې دو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو خزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پانتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې او د درې اتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده عرب اماراتو له لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسالو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لمړنۍ نښې نښانې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو ریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا هم زه صفی الله ستانګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل میلمنو سره په دې باندې خبرې وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخوانی دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تری تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څېړنو غکړه ده دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي. په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي، همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده، خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکنی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاکټر لاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په هغه اصولي اجراءات وکړو. خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولی دموږ سره اسناد او ثبوتونه څنګه نشي شریکولای؟ خود اسلامي امارت لوري څنګه نه دی وژل شوی؟
خود بشری حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل تاسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تم کېږي او وژل کېږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متعهد پاتې کېږي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکراین هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلي او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 300,000 کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% یې بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران مېلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړئ، نو دوی ټول د دغ بشر دپاره، د دغ انسانانو لپاره، د دغ مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځه لاړ دي. دواړه خواوو ته وخت چې اعلان کېږي چې آفده، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د دا وکړي چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
ښاغلی زازی، ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا 100 سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه غواړم ډیرو مسائل نه چې زه او رسانې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلو له طریقه ما اوریدلی دي، خو بعض مسائل ما خپل لیدلی دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم، یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر دې تنه اخیستلی، مګر وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نه وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې تنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلق وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده؟ مشکل چې خلق اوس هم ویره لري، دوی خپل عارض کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرره شوي دي یا دوی سره تاسو تلخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاری، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پېښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي، او څومره به دغه پېښې شدیدې وي اندازه؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو، درنو لیدونکو ته او محترم میلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. دوی تحفه ده راوشي د افغانستان هدفي وژنو ته، او یا د دغه مسالې ته طالبان څومره توجه کړی ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ افاس په هېواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دي، حتی وژلې دي، په هدفي وژنو کې د منځه وړي دي تر څو هغوی د خپل راتلونکي دولت دپاره درد سر بللو. او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ ستاسو په هېواد کې همیشه پلی شوی دی. ورسره په خوا کې هدفي وژنې چې دي، دلته لکه څنګه چې د طالبانو ویاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګي دښمنۍ دي، د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي. سړی نه معلومېږي خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی، پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي. که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو، اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی، او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هېواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي دا او قاتل معلوم نشي، نو قاتل چې دی حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلي، نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم، نو دا د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دوی باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دوی پخواني سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا وشو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، داسې څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بېګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم، که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل، هېڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغې انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تېر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي، یا په هر نامه باندې چې دی ترې تم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې مو ګورئ، که هر څوک ګوري، په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن دپاره اواز پورته کوي مګر د هغې درې سوه څلور سوه کسان دپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که موږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم دا سیزونه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغه ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی وو، کې نه وکړی، که عام افغان وو، انسان خو و، که نه هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یوه نامه په بل نامه باندې، چې درجه یې چې دی ګراف یې چې دی ډېر ټیټ دی، مګر دې ته اواز ورکول کېږي او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه هم پینې وکې کوي. د دې وجه څه ده؟ په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب، چې ولې داسې کېږي؟
بله صافی، زموږ تخنیکي همکار دی، زه صفي الله ستانکزی یم، فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ، ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کېږي. په خوا خو به جنګ و طبعا دواړو خواوو کې خلک وژل شوي دي او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مه وژنئ، په خلکو باندې کار مه لرئ، د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده وویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولې یو طالب قومندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی، ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبیعي خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې اوږد جنګ تیر شوی دی، د جنګ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان دی، نه شي چې هغوی صرف په دغه هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان دی نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې د طالبان صف ته نوته دي، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دې اطاعت کولی شي، لکه څنګه چې دې بایت کې د خپل امیر سره که چېرته په واقعي توګه دې بایت کړی اوسېږي، دې باید د خپل امیر اطاعت وکړي کی نه وی کړی اوسېږي، او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې سفته نوتی اوسېږي. دا اوس چې دې کوم کمیسیون جوړ کړی دی د سپیفوفو د تصویر لپاره، دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې دوی طالبان اسلامي امارت یو صف دی، پکې ډلې نشته، ډلبازي پکې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او را وروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلان بار بار کړي دي، د دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي یا هر قتل وي، هغه ته معاکه شته، څارنوالګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث د دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپسې تخریب کوو، نه د تخریب هغه لرو چې ورته وایي اراده لرو د اصلاحاتو کوو. هغه د موږ اوس که چېرته دغسې فرمانونه بیا پلي کېږي، نه د اشرفغني فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو، بیا دا معنا نه لري. که نه موږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو، په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو. موږ هیله مند یو او موږ تمه لرو، موږ د دغه امید لرلو او لروي چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي، هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده، د دوی وجیبه هم ده. که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم، موږ هم دا حق لرو چې امارات د موږ دپاره هم خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولی دا خبره تر دغه حتی رسیږي چې دغه وادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي اسلامل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغه وادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي وادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي وي حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سویت سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب و خاینین بلرم، دا خو په هر هېواد کښې شته، د هر ټولنې کښې شته. لیکن ما د نور هېوادونه غلطه د هېوادو پر خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هېوادونه ټول په کښې دي، ګاونډیان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د بما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کېږي، بالاخره دغه وطن د خطر رسېږي. دا خو هم بشري ناورین ده، دا خو بشري نقص ده، دا خو هم د حقوق بشر نقص ده، دا خو هم نړیوال اصول نه دي، دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا خو هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د مونږ دعوه هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی، نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هېوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هېوادونه خدا دا ومني چې ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي؟ دا وسلې خو دې تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه، د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه، تاسې د هڅوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا تې ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کښې تغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نه شي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال ټول هېوادونه چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یوه بل په هېوادو کښې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کښې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاس رسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
د بشر د پراخته دي،
ښاغلی تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغسې پېښې پروپاګند دي او دوی دغسې کار نه دی کړی، دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغسې شیان، مګر بیا یې وویل چې ثبوتونه او شواهد لرئ را وړاندې کوي، په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتې دي، اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوي دي، دوی نشي کولی یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشي کولی دغه پېښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله دا چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو لخوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږېږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې دی راڅملیي په ویاله کې، وهي په لختو باندې او زوروي یې. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړو، ولې دې هغه مړ که د دوی په خبره البته یا دې وزوراوه. دغه ویډیوګانې راوتې په تخار کې مثلا، ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي؟ نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګند دی او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دوی بلکل په سل په سلو کښې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې دی کړنې ترسره کېږي. خو مونږ او تاسو چې دی دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې مونږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه یې ردولی شم او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته ننګرهار ته لغمان ته کونړ ته دې ولایتونو ته راشو په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي. هدف یې وژنې بلې هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه باندې د بل په نامه باندې هغه هم د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي. تر ډېره حده یعنی که هر څومره وویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته دی، د بیان ازادي شته دی، هو مقتدرو رسنیو ته شته دی لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې حتی چټله ډیموکراسي وه خو د هغې په دوران کې چې کوم څه موږ تاسو لرله هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولي کار به هم چې دی رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمند یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوې دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دی باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب، په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې. البته یو دقیقې شاوخوا کې که ووایئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغه باید خپل امیر اطاعت وکړي او هغه کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده هغې ته باید اقناع وکړي، هغې ته باید ټول وروګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغې باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید دوی د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته څه نه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوې د باران د تخیدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو دې اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، تاسو خبرې مو اخیستې. کور مودان چې اشتراک مو کو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه مونږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلي دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس باید اعتماد تر دې ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره دې منځ ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی. ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن دې منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسؤلیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي. شخصي وي کا قصدي وي کا هر څه وي، دوی مسؤول دي. دوی باید د خلق پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه یې لمنجم جدی راجل هغه د چیرنه دی وکي افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک.
کور ودان ښاغلی یوسف امین زازای او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.